ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساته لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منازه شهید یم او د تل پشان نن د جمعې په ورځ د افغان میرمنو په اړوند زموږ خبرونه وی او په دې خبرونه کې به موږ د افغان میرمنو په وسنی روانو حالاتو او د دې ترڅنګ ستونزو ګواښونو او ننګونو باندې غږیږو. نن د جمعې ورځ د نوومبر 12مه نیټه د کال د 2021 تمو دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې ته په افغانستان کې ونیم یو دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو او هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. نن چې کومه موضوع راوړې ده تاسو په وړاندې هغه د طالبانو ل بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او بیا په ځانګړي ډول افغاني میرمنې د ځینی رواني او ذهني فشارونو سره مخ دي او د دغو حالاتو څخه ډېر کړيږي. په کار او تعلیم د بندیزونو له کبله دغه میرمنې د فشار، ژور خفګان او نورو رواني ستونزو احساس کوي. په دې اړوند به ستاسو سره غږیږو او په خپرونه کې به زموږ سره میلمانه هم راځي، روان شناس یا د نفسیاتو یا د ناروغیو روان پوه به موږ سره راځي، هغوی به هم زموږ سره غږیږي او د دې ترڅنګ هغه افغانو میرمنو غږونه به هم ستاسو سره په خپرونه کې شاملوو کوم چې د ډیر سخت خفګان سره مخ دي او د خپل راتلونکي په اړه ډیر زختي اندېښمنې دي. په دې باندې به غږیږو خو راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې بیا هم ستاسو ملګری ما ستاسو سره مل شوې ما ستاسو قربانه منزه شهید او په خبرونه کې میلمانه محبت تمیز هم را سره ملګری شوې د افغانستان څخه سکایپ د لارې هغه ته هم په خبرونه کې هر کله وایو سړی مشه په خیر راغله محبت تمیز
لامونه منزه جانې تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته مننه چې مال رینن.
ډیر زیاته مننه محبه جان، تاسو د مدني ټولنې یو فعال یاست او خپل کار روزګار هم لري، د دې ترڅنګ ستاسو د راتلونکي په اړه چې ستاسو کوم اندېښنې دي په دې به هم غږیږو او د افغانو میرمنو د رواني حالت په اړه غږیږو چې دا مهال څومره فشار لاندې دي، څومره د ژور خفګان ښکار دي. که څه هم ګڼ شمېر افغانان د طالبانو د واکمنۍ وروسته په دغه سي یو حالت کې دي، خو بیا به هم زموږ خبرونه نن یوازې د افغان میرمنو په حالت باندې وی او دوی ته ځانګړې ده. موږ په خبرونه کې تاسو سره هم غږیږو، خو لومړی یو ریپورت په همدې تړاو لرو چې د افغان میرمنو غږونه مهم پکې شامل کړي دي او دا ریپورت د آشنا تلویزیون خبريالې شهناز نفیس تیار کړی دی. غواړو چې هغه په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک او بیا به تاسو سره خبرې پیلو
ان شاء الله.
دا د افغان میرمنو شریکه کیسه ده. څوک نوري زدکړې کولای نشي، ځینی دفترونو ته کار لتللی نشي، د چا لپاره د کورونو ورونه کلوف شول او نوري ډېری په لارو او بازارونو کې د ټوپک او کوتک په لاس طالب نه وېرېدلې دي. د افغان ښځو لپاره د شلو کالو راسې لیدلې شوي خوبونه اوس سرچپه ښکاري او د رواني ناروغو ماهرین وایي د هر څه د افغان ښځو په روحیه بد اغېز کړی دی.
دوی ته دقت یا خپګان ویل شي، دراتلونکو په اړه تشویش، ورختایي، هیبت، یره، ترخی او د خپل آینده په اړه غیر یقیني صورتحال چې زمونږ بچیږي او بیا خپګان کې اخته شي، ځکه چې یو فعال کس تاسو په کور کې بند کړي، نو دوی ته بې وسی، مایوسی په ځانګړې توګه د خپګان او دقت د پیښو وروسته هغه هر څه بیا بیا مخې ته راځي چې په آخر کې د رواني ناروغۍ سره مخ شي.
یو افغان میرمن ځان په فرضي نامه رناور پیجنې، هغه تر دې فشار لاندې را چې آیا د دې حالت نه با کلوزي.
ډېر خوشنه يم، ډېر خفه يم، خپل همکاران بد ته چې فکر کوم خپل تیر وختونه ته خپل درې میاشتې پخوا ته چېرته موږ کولای شول کار وکړو، زیار وباسو، خپلو هیلو ته ورسېږو. نو هیله لرم او د خدای د دربار نه دا غواړم چې په موږ ملت باندې رحم وکړي تر څو وکړای شو حد اقل که پخوانۍ ورځې نه تکرارېږي. د دې ورځو سټرس او د رواني فشار هم په موږ کم.
په نیویارک کې د رواني ناروغو ډاکټره ریحانه لطیف وای افغانستان وتلې میرمنې هم د رواني ناروغو د چیلنجونو سره مخ دي.
افغان میرمنو نه وطن پاتې شو، کورنۍ او خلک ترې پاتې شو. دا ځای د هغو لپاره ناشنا دی، په ژبه نه پوهیږي، د دې ځای کلتور سره ناشنا دی، د دې ځای خوړو سره دوی عادي نه دي. دا به د دوی لپاره یوه ډیره لویه مسئله وي چې ځانونه دې دې ځای سره بلد کړي. دا به آسان کار نه وي. ظاهرا د دوی پر رواني ناروغیو به اغیز وکړي. دوی ته لا خپل آینده معلومه نه ده. نو زه فکر کوم چې ډیر به د ذهني خفګان یا ډپریشن سره مخ شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته تروسه تر ټولو بد اغیز په افغان میرمنو لیدل کیږي. ملګری ملتونه، امریکا، نور هیوادونه او موسسې د طالبانو نه غوښتنه کوي چې افغان میرمنې دې د خپل آینده ټاکلو او کار کولو ته پریښودلې شي. افغان میرمنې هم د خپل حقونو دپاره احتجاجونه کوي. د رواني ناروغو ماهر ډاکټر میا افتخار حسین وای د غک وچتولو ترڅنګ افغان میرمنو لپاره دي چې د رواني ناروغي د تداوی لپاره هم ګامونه واخلي.
رکاوري دو سروم سړی لکه یو بڑا سی او ډکی او سیس بیا وغا شیر کی هغه بس ته وای شریکی نو دې ته مونږه کې تاسو به یو ویټیلیشن چې هغه بڑا ته لړل روزي نو هغه بوج په ذهن کم شي نو هغه نیم کو پدې سره کم شي چې الله خپل بڑا صدا سے او کسی چاري باندې دې بات کولی شي او دا پیشي لري سره لکه دې سره منسلک وي د کونسلر د دې هنر سره منسلک وي او هغه تر خپل حال وي او بل دا چې هغه وته بیا ویل شي چې دا یو مسله ده او اوس دې څه ته لار کې شي یو مسله ده چې هغه په سانس پر شي او دومره بوج ورکی چې هغه دې مریض شي یا په چپیرا دی یا منشیات د لار شي یا په کچه د لار شي یو دا چې دا به مثبت متبادل سلا دی کې دي.
د رواني ناروغو کارپوهان وای په افغانستان کې د ناروغۍ نه د اغیزمنو مرمنو کیسه تر هغه پوری نه پاتې کیږي. کارپوهان زیاتوي د دغو ناروغو اغیز د یوې کورنۍ په ماشومانو، لویو، نر او ښځو او بیا ټولنې پوری غزیدلې شي. شہناز نفیس، امریکہ غگ، اشنا ٹیلی ویژن.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالتیا مو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ستاسو د شهناز نفیس دغه تفصیلی ریپورت واورید چې د افغان میرمنو رواني حالت د کوم حالت کې دی او دا چې په هغه باندې څومره ذهني فشار دی. د مهال از مو سره په خبرونه کې مال د محبت میزا او غوي سره به غږی ګوستړی مشي. بیا هم هر کله درته وایو ډیره مننه چې را سره مل شوې نن په خبرونه کې.
ډېر زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړې د دې لپاره چې زه د افغانو مېرمنو د رواني لحاظ په اړه تاسو سره خپل معلومات شریک کړم.
محبه جانې، تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ او په تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بدلونونه راغلي دي په تاسو په ځانګړي ډول کوم اغیز یې کړی دی په تاسو په رواني حالت باندې؟
منځ جانې، زه په لومړي سر کې غواړم چې د افغانستان د ټولنې هغه عمومي حالت باندې بحث وکم چې هغه نه یوازې دا چې پر ما باندې ډېر زیات خراب تاثیر کړی دی بلکې پر ټوله افغانستان باندې بیا په خاص ډول پر ښځو باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی. هغه د اقتصادي وضعیت دی، دغه موجود اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په هر ورځ چې زه ساحې ته وزم یا کار کوم د شوزو سره د نږدې څخه خبرې کوم، د هغوی یوازنی غټ شکایت چې فعلاً موجود دی هغه غربت او فقر او ناچارگی او د کار کولو د نه موجودیت دی. دا ستو شمال میږي کوم وخت چې په یو ټولنه کې د مثال په ډول سره اقتصادي وضعیت ضعیف کیږي، خلک کارونه د لاسه ورکوي، دا د دې باعث کیږي چې بل اخره کورنۍ شخړې رامنځته شي کنه. کوم وخت چې مثلا یو څوک نسې کولای چې ډوډۍ و خپل اولادونو ته برابر کړي، دا د کورنۍ تاوتریخوالي یو ډیر غټ باعث ګرځېدلی شي. ما چې همیشه د دوی سره د نږدې خبرې کړې دي، د دوی یوازنی مشکل دا دی چې دوی وایي موږ ډوډۍ فرض مثال په کور کې نه لرو، او دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې پر موږ باندې د رواني لحاظ یو ډیر زیات فشار راوړي. دا یوازې دا موضوع یوازې د ښځو په حق باندې نه وایم، بلکې دا د نارینهو لپاره هم ده، یعنی ټولو افغانانو ته قسمه رواني فشار ګرځېدلی دی دغه موجوده اقتصادي وضعیت. او وروسته کچيري موږ راسو دغه زه په خپل دا هغه حالت کم ځای کې چې فرض مثال اوغوی درسونه نه دی ویلي یا په روزمره کارو باندې باخته، او چې هغه د کار د پیدا کولو زمينه اوس په جامعه کې راښته سوی ده، ډېر زیاته چې سوی ده. دوهمه خبره د هغه انجونو او شزو زه غواړم ستاسو سره شریک کړم چې اوغوی درسونه ویل، مثلا مکتبو ته تلله یا پوهنتونونو ته تلله، اوس هغه شی په افغانستان کې بیرته بیا په هغه اندازه چې مخکې فعال وو اوس نه دی فعال. مثلا دوی خپل ځان ته یو آینده ټاکلی وو چې موږ به په آینده لسو کلو کې دا کار کوو، زما سبا معلم جوړیږي یا فرض مثال خبر ډاکټر جوړیږي. اوس موجوده حالت داسې دی چې دوی چې کوم آینده ځان ته جوړ کړی وو یا په باره کې فکر کړی وو هغه دوی د لاسه بایللې بولي، یعنی داسې فکر کوي چې نور موږ چې کوم پلانینګ درلودی هغه نور موجود نه دی، ځکه چې نور حالات هغه رقم لدی. نو دا خپل ښځو ته انجنونو ته موږ په فاملو کې ز شخصي خپل کورنۍ کې مثالونه لرم چې دوی ډېر ډیپرس کړي دي، پریشان کړي دي، خفه کړي دي. نو دا هغه حالت چې په ټولو باندې واقع شوی دی. یو درېمه موضوع دا ده چې رواني فشارونه په افغانستان کې ډېر کړي دي، هغه یو نامعلومه آینده ده، یعنی په دې معنی چې هغه کسانو چې مکتبو ته تلل درسونه ویل هغه داسې فکر نور کوي چې هغه زحمتونه چې موږ ستلی دي هغه نور په درد نه خوري په افغانستان کې، یعنی دا یو فکر دی چې دوی ته پیدا شوی دی چې هغه مثلا شل کال خواري یا زحمتونه په دغه تیر نظام کې چې موږ استلی و یا موکار ورته کړی و موږ ته نور هغه مثلا په درد نه خوري یا مفکار نه دی. او د دغه ترڅنګ یو یو د لاس ور کړی تیر حالت دی، یعنی داسې یو حالت کې افغانان قرار لري په خاص ډول شزي او انجونی چې دوی فکر کوي چې موږ هم آینده د لاس ور کړی ده او هم مو تیر کې چې زحمتونه استلی و دا دواړه موږ بایللې دي، یعنی یو امیدوار کننده یا یو دسی حالت نه دی موجود چې دی دی مثلا امید ولري یا دی ارزو ولري یا دی دا فکر وکړي چې زه پاینده کې دا شی لاس ته راوړم، یعنی ټول په دې فکر باندې په فعلن یا په اوس وخت کې په افغانستان کې ژوند کوي چې موږ هر څه د لاس ور کړی دی او دا ډیر نا امید کننده دی او ډیر زیات رواني فشارونه یې رامنځته کړی دي.
څنګه چې تاسو اشاره وکړله محبت میزه دغه مهمو خبرو ته، یو خو اقتصاد چې اقتصادي وضع ډیره زیاته خرابه ده، په اقتصادي وضع ډیره زیاته خرابه ده په افغانستان کې، خپل کوم وګورو او روستي ریپورتونه چې د ملګرو ملتونو راځي د خوراک نړیواله اداره په روستیو کې ویلي دي چې افغانستان کې یوازې 3 میلیونه داسې کسان دي چې هغه د کښتۍ سره د خوراک کاتي سره مخ کیږي او څه د خوراک لپاره هم نه لري. په روستیو کې د بشري ناورین په اړوند موږ ډیر ریپورتونه لیدلې دي، ویډیوګانې مو لیدلې دي چې خلک د ډیری سخت ستونزو سره مخ دي. خو کرا شو د خزو په برخه کې وګورونو، کوم چې په کابل کې د خزو وزارت وو او په ټولو نورو ولایتونو کې هم ریاستونه و، خزو ګڼ شمیر کې تعداد کې خزو په دغه وزارت کې کار کولو، په دې کې داسې خزي هم وي چې هغه کونډې وي یا یوازینی کسان و چې د خپل کور غړي وي چې هغه کور ته رزق راوړلو یا ګټه یې کوله. نو هغوی هم اوس په کور باندې ځکه کېنستلی چې دغه وزارتونه او ریاستونه په ټولو ولایتونو کې وتړل شولې، او دوی هم دا مهال د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، کوم چې په دوی باندې بیا هم دغه سیو فشار راولي. خپله محبه جان، تاسو د فول برایت سکالرشپ ته هم اپلای کړی و او تاسو سیمی فاینلیست کې هم وای، دغه کیسه څنګه روانه ده؟ تاسو خپل رواني حالت څنګه ګورئ دا مهال؟
زه خپل شخصا کوم وخت چې نظام واوښتې تر ډیره وخت پورې، یعنی زه په کور کې وم او ما چې کوم کارونه کول، کوم فعالیتونه مې درلودل، په هغه فعالیتونو نور ټول ودرېدل. خو یوازنی خوشبختانه چې زه بیرته خپل وظیفې ته ولاړم، او هغه په دې خاطر باندې ولاړم چې هغه یو بشري ارګان دی او هلته ضرورت بيخي ډیر زیات لوړ و. موږ ملک سنگ چې ما خپل په خبرو کې یادونه وکړله، ټول هغه انجونې چې په خاص ډول انجونو یا شوزو باندې زه خبرې کوم چې هغوی درس ته تازه تازه، یعنی دوی دې ته برابر شوي وو په رواني لحاظ باندې، فامیلونه، کورنۍ، چې موږ باید نور خپل په لورګانو باندې تعلیم وکړو. زه هم یو د هغو انجونو څخه هم په ډېر تکلیفو باندې مو مکتب ووایه، بالاخره لیسانس او بیا مو ماسټري ته اپلای وکړي چې غوښتل مې خپل ماسټري وکړم. د مشته خپل وخت را کول سوی وو چې اول پړاو ما پاس کړي، یعنی تر 13 ولم په دوام پړاو کې چې باید موږ انټرویو ورکړی وای، هغه د تحول وسو او تغیر علی نظام وو شته چې بیا زموږ هغه انټرویو نه کینسل شو. یا اوس هم په دسی یو حالت کې موږ قرار لرو د هغه سکالرشپ یا هغه ماسټری په لحاظ باندې، چې یعنی ډیر نامعلومه حالت دی. یعنی موږ ته یو وخت راکول سوی دی چې په دغه وخت کې به موږ تصمیم ونیسو، خو موږ اطمینانی نه درته وایي چې موږ به د سکالرشپ نور مخته یوسو کې یو نسو. دا یوازې زموږ لپاره نامید کننده نه دی چې په میاشتو ما او زما ملګرو و دغه شي ته یا دغه سکالرشپ ته کار وکړي. تر ټولو نامید کننده خبره خو دا ده چې موږ لا خیر، ایا په اینده کې به بیرته دوی دغه سکالرشپونه نور افغانانو محصلینو ته په لار باندې واچي که به وانه چي، دغه پروګرام به مخته یوسي که به یونسي؟ نو دغه شانت فکرونه یا د هغه نامعلومه اینده چې موږ لرو یا په باره کې فکر کوو یا تصور کوو، دغه خپل پر موږ باندې پر رواني لحاظ بخي ډیر زیات فشار اچول. یعنی یو څوک شپږ میاشتې، پنځه میاشتې، څلور میاشتې یو شي ته آمادګي نیسي، او بیا یو دم هغه ته ویل کیږي چې مثلا موږ دا کار نسو کولای. دا یوازې د زموږ د سکالرشپ مثلا نه ده، د هغه رقم په هر فامیل کې یو کیسه موجوده ده، په هر فامیل کې د دغه سي یو کیسه ده چې هغه کې دوی یو شی نه یو شی د لاس ور کړی دی، چا وظیفې د لاس ور کړی دی، مثلا څوک بیکاره سوی دی، چا د ماسټری یا د تعلیم چانسونه د لاس ور کړی دی. نو دغه سي حالتونه طبعا پر افغانانو باندې رواني فشار ډیر زیات اچولې دي.
محبه جانې، په هیواد کې د دولس کلنې څخه لوړ عمرونو جونو د پاره تر اتلسو پورې دغه ښوونځي وتړل شوې د طالبانو د واک اخیستو وروسته په ټولو ولایتونو کې. که څه هم څو ورځې وړاندې ریپورټ ورکول کېږي چې په هرات ښار کې یوازې شپږ ښوونځي بېرته خلاص شوي دي، خو په ګرده هیواد کې د لوړ عمرونو جونو د پاره او د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي او دولتي پوهنتونونه بند دي. په نورو حکومتي ادارو کې کار کولو باندې اوس پرې نامعلومه ده او بندیز دی. تاسو آیا په کور کې داسې غړي لري چې هغوی جونې وي ښوونځي ته تللې؟ هغوی حالت څنګه دی او هغوی څه وایي؟
طبیعي خبره ده، زما په فامیل کې ماشومان ستا یا انجونې ستا چې هغوی مکتب ته تللی او ډیر په شوق تللی، ډیر په علاقه تللی، ځکه د دوی څخه هغه د دوی مندي پلرونه چې وه هغوی د تعلیم په قدر باندې پوس وله. یعنی یو نسل یا دوه نسل مخکې تر هغوی تعلیم یافته سوي وه، او دغه اوسنی نسل چې وو د نظر و هغه مخکني نسلو ته یو ښه سپورټ درلود د درس ویلو یا مکتب ته د تللو. چې هغه کوم وخت چې دوی مثلا افغانان او په خاص ډول افغاني انجونې تر ډیرو زیاتو فرهنګي او اجتماعي زنځیرونو تیریږي او بیا یو شی لاسته راوړي. یعنی په افغانستان کې د شوزو د پاره کم شي چې دوی لاس راوړي نظر نورې دنیا ته یو څه ناڅه مشکل دی، ځکه دلته موږ او تاسو بعضې قواعد لرو کلتورونه مستحق چې په هغه کې د شوز د پاره پابندیانې پکښې لګېدلي وي، خو خوشبخت دانه چې په کم وخت دغه فامیلونو دغه فکر پیدا کړي چې نور باید په انجونو باندې درس ووایو او خپلې لورګانې واستوو. په دغسې یو حالت کې چې یعنی کوم وخت فکرونه د افغانانو آماده سوه ودې کار ته، بیرته دوی پر شا سوله، بیرته د دوی لپاره د مکتب دروازه یا د پوهنتون دروازه وتړه سوه. تاوان خو په دې ځای کې دی، د مکتبونو چې په یوه ولایت کې خلاص وي په بل ولایت کې نه وي، یا د پوهنتونونو چې دلته په دغه تعلیمي سیستم کې یو فاصله ایجادیږي. موږ مخکې یو سیستم درلودی د مکتب ته د تګ دپاره یا پوهنتون ته د تګ دپاره، دغه سیستم یا دا خلا اوس بیخي ډېره سوې ده. فرض مثال یو کال خو هدیا کال د هغه انجونو چې مکتب یې وایه موږ ویلی سو چې ځایی سو، یا مثلا د هغه انجونو یا هلکانو چې پوهنتون ته تلله ځایی سو، ځکه موږ مخکې د کرونا په حالت کې وو، هغه وخت هم موږ آنلاین زده کړې یا نه سوی کولی چې موږ د کور زده کړې کړو، نو مکتبونو پوهنتونونو ته رسېدلي وو. خو خیر هغه یو آفت و راغلی و چې اوس هم موجود دی، اما کنټرول سوی دی په افغانستان. په اوس وخت کې بیا دغه تغییر دی، نو دغه تغییر او هغه ناسته، یعنی یو بیخي ډیر اوږد وخت تیر سو چې محصلین یا زده کوونکي په کور کې پاتې کړه. نو دا طبعا موږ ته، ما ته شخصا، زما د کورنۍ غړو ته، چا چې تعلیم کړی دی او هغه کسانو ته چې باید زده کړې وکړي، ډیر زیات ناهیله کوونکی دی او ډیر زیات ناامیده کوونکی دی، ځکه چې دوهم د ډېره زیاته وخت باندې چې یو څوک په کور کې کښېني، هغه سیستم ټوله خرابېږي، بیا په هغه نورمال حالت کې مخته نشي تللی.
محبه جانې، یوې لنډې دمې وروسته راځو او دغه بحث ته به دوام ورکوو ستاسو سره. د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که ستاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده، او د افغانو خزو د راتلونکي او د هغوی د مهال رواني حالت باندې غږیږو چې د طالبانو د واکمنیدي وروسته د دوی په ژوند کې کوم تغیرات راغله او د دغو بدلونونو له کبله په دوی باندې کوم ذهني فشارونه دي. په دې باندې غږیږو. زموږ سره بیا هم په خبرونه کې میلمانه ده او مال ده محبه تمیز، د هغوی نه ډیره مننه کوو. محبه جانې، ګڼ شمیر میرمنو په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې په افغانستان کې، او ګڼ شمېر تعلیمونه پکې وکړه. ستاسو په څیر چې تاسو خپله هم تعلیم کړې، زده کړه کړې، او اوس هم هڅه کوي چې خپل ماسټري ترلاسه کړي، نور لوړې زده کړې وکړي، خو تاسو ته هم داسې ښکاري چې دغه چانسونه یا موقع ستاسو لپاره ورځ تر بله نوره هم راکمیږي، او تاسو اوس هم په تمه یاست چې فول برایت سکالرشپ چیرې چې تاسو سیمی فاینلست یاست، او هغه کې تاسو ته یو بیرته مثبت ځواب راشي او تاسو وتوانیږئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ. خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر میرمنو په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې کار کول، په نورو ادارو کې، انجوګانو کې کارونه کوله. دوی هم د محل ټول په کور دي، او دوی ته د طالبانو له لوري ویل شوي دي، او په وار وار په کانفرنسونو کې دوی اعلان وکړ چې
ورځې دی د دې لپاره چې خپل امنیت د امنیتی حالات لکه بل دوی په کور پات شو تر څو چې حالات بیرته خوشي بیا به دوی اعلانوي خو تر اوسه هیڅ اعلان نه دی شوی. آیا داسې ملګری او خوندکۍ یا داسې دوستان لري چې هغه میرمنې دفترونو ته تللی اوس په کور دی یا هغوی ستاسو خبرې کیږي هغوی څه وایي په دې اړوند؟
بله منزه جانې، موږ زه خپله شخصا په خپل فامیل کې مثالونه لرم د دغه حالت څخه چې هغوی مخکې وظیفې ته تلله او اوس هغه دفترونه یا هغه ادارات بند شوي دي او نور کار اتلن نه کوي. موږ داسې ادارات هم لرو په افغانستان کې چې هغوی مخکې فعالیتونه درلودل اما اوس فعالیت نه کوي. دا نه یوازې په دې خاطر باندې چې دوی شزه نه غواړي هلته پرېږدي، بلکې هغه خپل موجودیت یې نور لازم نه دی لیدلی په افغانستان کې. فرض مثال زه یو مثال درکوم چې د بشر حقوقو کمیسیونو، دغه کمیسیون نور په افغانستان کې نشته، یعنی په خپل په هغه ولایت چې زه ژوند کوم هلته خو فعالیت نه لري، هدي اقل دلته فعالیت نه لري زما د معلوماتو پر اساس باندې. دغه سي نورې در مثلا مشرزه درلودلې په محاکمو کې وکیلانې چې په ډیر کم تعداد سره وي اما وي موجودې وي، دې ته کار کې دي چې موږ نورې وکیلانې مثلا فارغ کو یا په حقوقو فاکولټي څخه یا د شریعت فاکولټي څخه سارن ولانی ولرو یا قاضیانی ولرو. دغه شانو ته کار کې دی په افغانستان کې روان او هغه کارونه او هغه ادارات نور اصلا تړل سیوی دي، یعنی بند سیوی دي، نور کار اصلا نه کوي ځکه دوی د دوی موجودیت نور دلته د دوی په فکر باندې یا د سیستم په فکر یا د نظام په فکر باندې اصلا اهمیت نه لري. د دغه اداراتو نه یوازې دا چې ښځې پر کوروکشن استلې دي، بلکې نارینه هم پر کوروکشن استلې دي، چې دا خپل د کار د پیدا کولو زمينه سازي چې مخکې سره و هغه ډېره رقم کړې ده. په دوهم سټپ کې زه د هغه ښځو په باره کې غواړم خبرې وکړم چې هلته نور دوی مثلا پر لوړو یا دغه د رهبری بستونه چې و چې دوی کار پکې کوي، یعنی ښځې په رهبری کې د دغه شیدو لپاره هم په افغانستان کې ډیر کار وسو چې هغه هم په مطلق ډول یا تر ډیره حد اوس درول سوی دی. یعنی یو شزه د رهبری په بس کې نه وینو موږ او تاسو، یو
دا بالکل پارلمان کې خزی وي، وکیلانی خزی وي، د دې تر څنګ د وزارت په کچه، د موینات په کچه، دا ټولې میرمنې وي چې اوس نه خو د طالبانو په موقتی کابینه کې د خزو ته کوم ځای ورکول شوی، یو نه یوازې دا بلکې د وزارتونو په کچه، موینات په کچه، دغه ټولې میرمنې دوی باندې بندیز ولګول شو. د دې تر څنګ ډیر نورو څوکۍ باندې حتی مامورین تر اوسه بیرته نه دي توانیدلي چې دوی خپل کارونه تلاړ شي.
بالکل بالکل همداسته. نو دغه د شزو موجودیت په رهبری بستونه کې مثلا اول بس یا دوهم بس په اداري په دولتي ارګانونو کې او همدارنګ په غیر دولتي ارګانونو کې، په دغه انجوګانو کې یا په بشري ارګانونو کې، هلته دوی ته ځکه کچیری ته وهم غواړي چې اوس کار وکړي د دغه ارګانو د خواسخه مثلا په دې خاطر ځکه کته په یو رهبری پوزیشن کې یا د رهبری په بس کې کار کوي، ته مجبور یې چې د جامع سره خبرې وکړې یا د جامع سره په تماس یو سیږي. دغه تماس اصلا نور کته سوی دی، یعنی دغه سی یو فاصله ایجاد سوی دی چې نور مثلا شزی نسی کولای چې هغه کارونه مخته یوسي. په دې کې به توانایي وي اما جامعه او د سیستم نور هغه توانایي د دوی څخه اخیستل. زه به تاسو ته یو ښه مثال درکړم تر دغه پورې چې حتی اوس چې موږ په اکبر سایت کې د وظایفو هغه پاڼه په دغه ساحه کې چې زه ژوند کوم را خلاصه کوم، زیاتره بستونه چې پر هغه باندې په مخ کې شوز کار کوي اوس هغه د نارینه په نامه باندې اعلان شوی دی،
یعنی په دې کې لیکل شوی دی چې اواز نارینه به په دې څوکیو کار کولای شي.
او کچيري موجود هم اوس یې د فیمیل یا د شوزو نوم هغه ډیر سمبولیک دی، ادارات اوس دې ته کار کوي چې د سیستم نارینه و ته واړی. تاسو یعنی دوی خپل هم په دې باندې نه پوهیږي چې آیا د آینده به نور هم دغه سي دوام وکړي. کچيري موږ فرض مثال یو شزه په یو پوزیشن کې یا په یو بست کې مقرره کړو، امکان لري چې حالت بیا تغیر وکړي، یا موږ ویل چې ولې ستاسو سره ښځې همکارانې کار کوي، راسه تر دې شدي چې نارینه ونیسو تر څو زموږ کارونه خو په صحیح طریقه سره مخته ولاړ شي. یعنی په یو سیستماتیکه توګه دغه فاصله نور دوی لا پسې اضافه کوي.
او بیا محیبا جان، دغه په ټولنیز ژوند باندې هم ډیر زیات اثر کوي، او د ټولنې په مفکوري باندې کوم چې ډیر مدیر هسه ور باندې کار وشو تر څو هغه کورنۍ یا هغه څنګه چې تاسو خپل وړاندې هم ذکر وکړ چې هغه به خپل جونې نه پریښودلې خوندزیو ته یا تعلیم ته زده کړې ته یا کار ته، هغه کله چې دغه مفکوره یې بیرته بدله شوله او وپو هیدل چې څومره مهمه ده د خزي غډون په ټولنه کې، د هغوی تعلیم، د هغوی د بچو د روزنو په لړکی څومره دا اهمیت لري. نو دغه په ګنشمیر کې کورنۍ مفکوري بدل شو، خو بیا هم کوم ګورو په لیرو پرتو ولایتونو کې اوس هم یعنی تر ډیره حدا کشمو اشمیرو ته وکتل شي داسې جونې وی چې په لکونو هغوی په کور کې وي، یعنی هغوی خوندزی تلانه پرې خودل کېده. نو دغه یو حالت چې تاسو ورته اشاره کوي، آیا ګمان کوي چې دا به د خلکو په مفکورو باندې هم په ټولنه کې به هم ډیر زیات بدلون راولي، خلک به نور هم منفي اړخ ته ورشي او کڅنګه؟
طبیعي خبره ده، ځکه چې زه دغه سې کسان هم پیژنم چې هغوی مخکې وظیفې ته تلله، اما اوس د فامیلونو د خواسخه، یعنی د خپل کورنۍ د خواسخه، نه دا چې مثلا دوی ته د اجتماع د خواسخه وویل یا د دفتر یا د ادارې د خواسخه وویل اجتماع، بلکې د فامیلونو د خواسخه نور اجازه نه ورکول کیږي، ځکه هغوی یو قسم بیره پیدا کړی ده. په دې معنا باندې که چیرې د زموږ لور مثلا په تیر نظام کې خو تلله مشکل به وو یا به نه وو، په اوس نظام کې ولاړ چې خدای نخواسته یو مشکل ورته پیش نه سي، نه یعنی د یو داسې تاوان سره مخ نه سي چې هغه نه برداشت کیږي، یا اجتماع مثلا خبری یا غلط سپسی ونوی. تر ټولو توانی خبره خو په دې ځای کې دا ده چې په دغه شزو کې یا په دغه میرمنو کې زیاتره د کورنۍ کې د ډوډۍ ګټون کې وي، یعنی په دې معنا باندې چې هغوی خپل کور ته اقتصادي سپورټ نوي فیصده یا سل فیصده پر هغې میرمنې باندې وو، ځکه دوی په کور کې بل څوک نه درلودي چې دوی سپورټ کړي، یعنی دا د کور اقتصادي سیستم ټوله پر دغه ښځې باندې ولاړو. دغه ښځې چې فرض مثال د کار زمینه یا د کار هغه سکوپ چې دی یا هغه اندازه چې د کچیرې موږ ورته راکوچنۍ کړو، نو بیا به دوی ته ډوډۍ څوک برابروي؟ یعنی زه تاسو ته یو مثال د دغه استادانو درکم، د دغه مکتب د ښوونکو درکم، د ډیرو میاشتو څخه دوی مثلا کار نه دی کړی او دوی ډیر زیات اقتصادي مشکلات لري. موږ تاسو په اجتماعي رسنیو کې ولیدل چې حتی د پوهنتونو پروفیسرانو یا استادانو خټکاری کوله، یعنی دغسې یو حالت ته راوستلی دي. صحیح ده، نارینه به راووزي یو بله خوارې به ونیسي، لکه مخکې چې کول تر هغه به یو بل کار، اما ښځه به چه شي وکړي؟ څوک چې مثلا د کورنۍ سرپرسته ده، اوه اولاد، اته اولاد یې په غاړه کې، هغه به چه شو کې؟ هغه خو نو مزدوري نه سي کولای، ځکه هغه هم پر دوی باندې درېدلې دي.
نو دا په وروستیو کې محبا جانې موږ ولید د لازمي ریپورتونه چې په خوانی کوم خبري اعلان چې نارینه غوي بیا په ځنګړي ډول تلې دي، نور کارونه شروع کړي دي، لکه دوکانداری، لکه نور کراچي یا ریړی چلی کولای شي، څنګه چې تاسو ویله. خو بیا په افغاني ټولنه کې میرمنو ته دغه یو چانس هم نشته چې هغه ووزي یا د دوکانداری وکړي یا د یو بل کار وکړي. او بیا وروستیو کې کوم وګورو خپل نارینه هم داسې یو ډیر ډیپریشن او رواني حالت سره مخ دي. څو ورځې وړاندې یو خبریال خودکشي کړې وه، په دې باندې مجبور شوی و چې هغه د اقتصادي فشار له امله چې په کور راغلی و هغه ځان وژنه کړې ده. نو دا د ټولو په رواني حالت باندې واقعا چې ډیر اغیزه کړې ده. موږ په خبرونه کې یو مرکه لرو، انیتا باتیا، چې د ملګرو ملتونو د خزو یو ان وومن څنګه لپاره کار کوي او سیکرټری جنرال د هغه سره د آشنا تلویزیون خبریال شایسته سادات لامی مرکه کړې ده د خزو په اوسنی او روان حالاتو باندې. دا به واورو، بیا به راشو دغه بحث ته به دوام ورکو.
بالکل
to really understand د دې په هیدلو لپاره چې مېرمن نن ورځ په څه وضعیت کې دي مهمه دا ده چې پوښو چې تر دې وړاندې په کوم ځای کې وي او له کوم ځای نه اوسني حالت ته رسیدلې دي. غواړم ځنه هغه حقایق تاسو لیدونکو سره شریک کوم چې خای دوی ترې خبر نه. د طالبانو د راتګ نمخ کې د 2000 او 2013 کال ترمنځ مکتب ته د نجونو د داخلي کچه 20% لوړه شوې و. په 2000 کې د 3.5 میلیون نه زیات شمېر نجونې خونځي ته تللې چې په افغانستان کې د خونځیو په سیستم کې د نجونو د شمول شمېر 40% و. نو دا په واضح توګه ښیي چې څه په خطر کې دي، ځکه په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګ شوی و چې اوس یعنی نن ورځ له خطر سره مخامخ دي. بلدا چې د افغانستان اساسي قانون کې ښځو ته د مساوي حقوقو تضمین شوی و. بلدا چې د افغانستان اساسي قانون کې ښځو ته د مساوي حقوقو تضمین شوی او چې دوی ته په لوړو پوستونو کې د کار حق ورکړي. د 2004 کال په اساسي قانون کې په پارلمان کې د ښځو لپاره څوکۍ ځانګړې شوې وي او د ښځو د چارو لپاره ځانګړي وزارت فعالیت کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو قانون تصویب شو. زه ولې دا ټول یادوم؟ د دې لپاره چې دا ښيي چې د دې قوانینو نه یو هم اوس په نوې اداره کې نشته. او ملګری ملتونه په دې برخه کې خورا روښانه دریځ لري. طالبانو ویل چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو موږ څه وینو؟ نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي، نه هم ښځې پوهنتون ته او کار ته د تګ حق لري. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د ښځو چارو وزارت ورک شو. د افغانستان په کابینه کې یوه ښځه هم نشته. نو په افغانستان کې د میرمنو اوسنۍ وضعیت خورا ناوړه او خطرناک دی.
وروستۍ شمېرې څه دي؟ موږ ته ووایاست چې اوس مهال څومره میرمنې له خطر سره مخ دي او د خطر عوامل څه دي؟
I think the main risk factors of course are the
د خطر اصلي عوامل د طالبانو ایديولوژيکي چلند ټول لا سره ولنې خطر کړي او اساسي بنسټیزه ازادۍ په خطر کړي. ستونزه دا ده چې د خزو د حقونو او د عملي کولو مسلې ته زیاته پاملرنه نه کیږي. تشه خبره او عمل فرق لري. که طالبان په عمل کې خپل ژمنه پر ځای کړي نو بیا سم ده، خو تر اوسه عمل نه بلکې تشه ژمنه.
زما بل پوښتنه دا وه، کله چې تاسو ویل چې هڅه کوي له طالبانو سره اړیکه ونیسئ، آیا د طالبو چارواکو سره مو لیدلی دي؟ ستاسو غوښتنې څه وي او د دوی خبرګون؟
هو، هلته زموږ د دفتر مشران او زموږ ځانګړی استاد خامخا له طالبانو سره خبرې کوي او په حقیقت کې موږ یعنی ملګرو ملتونو واضح کړی چې زموږ په پلاوي کې به ښځې هم شاملې او د طالبانو سره مخامخ کینو. په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استاد یو خزه ده چې موږ د دې دریز او معیارونو په اړه فشار ته دوام ورکو. تاسو پوهیږئ باید فشار ته دوام ورکړل شي او دا مسله هیر نه کړي، ځکه چې په عمومي ډول د پاملرنې موده لنډه او محدود دی. افغانستان لا د مخه د خلکو له سترګو نه پناه دی او په اړه یې رپورټونه کم شوي دي. په رسنیو کې اوس د افغانانو مسلې ته د طالبانو د راتګ د پایل په پرتلې اوس کمه پاملرنه کیږي، چې دا د خبرونو معمولی بهیر دی. مطلب دا چې یو له هغو شیانو نه چې ټول هیوادونه یې کولی شي د افغانستان د ښځو حقونو ته د پام اړول دي. څو دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسلې ته د پام اړولو او د خبرو اترو د میکانیزمونو نه د کار اخیستو هڅو ته دوام ورکړي، څو افغان میرمنو سره تماس وساتل شي او ستونزو ته د حل غوره لاره وموندل شي.
په خپل کورونو او خپل هیواد کې ایثار او افغان میرمنو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ د دوی د زړورتیا شاهدان یو او ستاینه کوو، ځکه چې دوی واقعا خورا پیاوړي دي او د ښځو لپاره په هر ځای کې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي او غوره مثال ګڼل کیږي. پر سړکونو او کوڅو کې له وتلو نه ویره نه لري، خپل آواز پورته کوي. دوی باید پوه شي چې موږ په پوره پیوستون سره یو. موږ به د دوی غږ اوچت ساتو. موږ به د بنسټونو سره کار ته دوام ورکو. موږ به په ټولو نړیوالو فورمونو کې د امنیت شورا او د نورو فورمونو په ګډون د دې ډاډ ترلاسه کولو ته دوام ورکو چې نړیواله ټولنه دوی هېری نه کړي. د افغانستان ښځو ته همدا پیغام دی.
ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه مرکه ولیدل او اوریدل زموږ سره محبه تمیز لا ملګری د پخپرونی کې محبه جانې ک دا راته و احساس خو دغه ریپورت او مرکه واوریدل د انیتا باتیا کوم پیغام چې و افغان او خزه ته حق افغان خزه چې په افغانستان کې گیر دی او هلته باندې پاتې دی او خپل د راتلونکو په اړه زخت اندیښمن دی او تاسو پیغام څه دی د یو افغان خزه په توګه
زما پیغام افغان مېرمنې ته په خاص ډول سره هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې اوس موجود دي او په افغانستان کې دغه حالت سره په دوامدار توګه لاس او ګریوان دي زما وزنې پیغام د هغوی لپاره دا دی چې مبارزه وکړي ځکه دا داسې یو حالت نه دی چې موږ او تاسو بیرته په کورو کې کښینو او هیڅکله هم خپل ژغ د خپلو اولادونو یا نور افغان انجنونو د پاره لوړ نکړو زه فکر نکوم چې هغوی دی بیا یو آینده ولري ځکه موږ چې یو د تیر نظام یا د هغه نظام چې هلته موږ بعضی حقوق درلودل د هغوی نمائندگان یو ځکه موږ یو چې دغه حقوق څخه تر یو حد پورې برخمن شوی وو او د آینده نسل کچیر موږ د هغو حقوق دفاع نکړو آینده نسل نه سکواله یعنی موږ د هغوی د پاره نمائندگان یو او زموږ مبارزه ډیره زیاته مهمه ده په دې اخته
ډیره زیاته مننه محبه جان شراغلی زموږ سره په پروګرام کې شامل شوې او خپل غږ دې زموږ سره شامل کو او د نورو افغانو مېرمنو ستونزې او اندېښنې دې هم زموږ سره په خبرونه کې شامل کړې موږ بل دې ورسته زو د ارواپوه ډاکټر سره به هم غږی ګو چې څنګه کولای شي چې خزي او مېرمنې دغه سترس سره غوي کوشش کوي دا راکم کې او دغه اندېښنې تر یو حد کنټرول وساتي تر څو دوی په ژوند باندې ډیر منفی اغیز ونه کی نو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوې تاسو ته خی چاره او بریالي اوسئ
مننه لتاس نه
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره په څو شیبو کې میلم هم راځي ډاکټر میا افتخار حسین چې هغه روان شناس دی د نفسیاتي ناروغیو ډاکټر دی هغه راځي زموږ سره په دې اړوند غږیږي باید چې دا هم وایو هغه افغان خزي چې په افغانستان کې دی هغه د رواني ستونزو سره مخ دی خو دا یوازې تر هغه محدود نه ده دا د هغه افغان مېرمنو په اړوند هم غږی ګوچې حقوی د هواد بهر وتلې دی او په ډیر خراب شرایط وتلې دی او هغه هم د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه دي ځکه چې هغه نورو بیگانه هوادونو ته بهرنوي هوادونو ته تللې دي کوم وظیفې چې هغه درلودې هغه نه پوهیږي چې آیا هغه څه وظیفې به دوی بیرته واخیستل شي په نورو هوادونو کې یا کوم زده کړې چې دوی کړې دي هغه به دوی نور هم سرته وشي رسولې په نورو هوادونو کې او کنه دوی ته به د کار اجازه کله ورکول کیږي او د دوی به نورې ستونزې کله حل کیږي دغه ټول هغه پښتنې دي چې افغان خزه ورسره مخامخ دي نو زو یو لنډ دمې ته او دغه وروسته برازو خبرونه به مخ په وړاندې بیایو زما د پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوښوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې تاسو د محبت میز خبرې او واوریدلې چې خپل راتلونکي په اړه هم اندېښمنه دي، او وایي چې دوی او د دې ترڅنګ د دې د کورنۍ نور غړي میرمنې غړي هغه هم ډیر سخت د فشار او زهنی کړاوونو سره مخ شوې دي، نه پوهیږي چې دوی به راتلونکي څنګه وي او څه کول پکار دي دوی ته. خو هغه میرمنې چې له هواده به وڅلی دی هغه سره هم د دې وی وخت په وخت خبرې کیږي، او دا غوی د خبرو تر مخه هغه وایي چې دوی هم د سخت زهنی فشار لاندې ځکه دي چې هم د دوی وظیفې بدلی شوې دي، هم د دوی کوم طالبونه چې کړی دي هغه اسناد ورسره نیوي، یا هم هغه اسناد آیا دلته په نورو بهرنیو هیوادونو کې د ریکوایرمنت سره برابر دي، هغه څه چې نورو هیوادونو کې ورته اړتیا وي آیا دوی هغه لري، د ژبې ستونزې لري، د ډرایوینګ ستونزې لري، نور ټولنیز خپل کوم کلچرل ګاپ چې د دوی ترمنځ چې کوم د ټولنیز توپیر دی د دواړو هیوادونو ترمنځ، که هغه خځې امریکا ته راغلي دي د همداسې یو ستونزې سره مخ دي، که هغه میرمنې اروپا ته تللي دي د هغوی هم دغسې یو ستونزه ده، نو دوی ټولې په یو شکل نه په یو شکل کې د دغه ذهني کړاو سره مخ دي. او زموږ سره دا مهال په خبرونه کې ملکیږي ډاکټر سمیا افتخار حسین، هغه ته هر کله وایو په خبرونه کې ستړي مشي، په خیر راغلی ډاکټر سیب.
مهرباني، خوشاله اوسئ، ډیر مننه.
ډاکټر سیب، تاسو به د دغو میرمنو خبري ګواکې اوریدلې وي چې افغان میرمنې وایي دوی ډیر سخت استرس سره مخ دي، په دې کې څه ریسک وي چې کله چې یو هیواد کې دومره ډیر ګڼ شمیر کې خلک یا نفوذ د داسې یو رواني حالات سره مخ وي، ریسکونه څه دي؟
جی د کې دا چې افغان ولس خو دې هغه سلوي خو کالونه دي جنگ او د ګردانه تیریږي، او خاص کر بیا دا نوې کول چې دا شل کال او شو دا لګ ډیر لکه مرمن چې هغه تعلیمي یافته شوې سکولونو ته ادارو ته هغه لاړې وظیفې کوي مختلف ادارو کې مختلف شعبو کې، نو دا غي کې یو مطلب یو یعنی احساس خود اعتمادي د جون تیرولو د برابرې د حقوقو او د خجون او د ګټې وټې نو دا پکې کامیابی تیر شوی وي، خو یکدم چې دا واپس مطلب دی چې کورونو کې بیا بند شوی، نو ضرور خبره چې هغه کې یو خو د هغې نفسیاتي مسلې دي، هغه دا چې کوم تشویش دی ورختای هیبات یرې ترخې او د مستقبل باره کې غیر یعنی یقیني صورتحال چېرې زموږ بس کیږي، نو دغه کیږي خوبونه ډسټرب شي، پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر چکر مغا واقعہ و حادثات اگئی لیدلی اگا مخی تا راضی دا فلیش بیک پا شکل کی او بار بار مطلب دے چھے اگا خوبی ڈسٹرب کی گی بد بد خوبو نوی نی دا ورزی ہم مطلب بیچے نی بیرام ای غصہ ورزی او خوراک مطلب لوگ ختم شی ڈیپریشن کی امی چھے اگا چھے کم جون دو کم زندگی وا اگا تھے دلاس ہوار کنشوا او مالی حالات هم مطلب دی اغا یعنی مشکلات هم خامخ شو، نو اغا چی کم لاسونو نه هر سو ورک نو اغا یو ڈیپریشن تا زوی زی چی اغا دا جون نالا تور شی اغا که مایوسی می نا امیدی می او ایون دا خودکشه طرف تا هم مطلب دی علامات لی شی دا اغی بدنی سومیٹک سیمٹم دا بدنی علامات و شکل که هم مطلب دی دا اغا انگزائیٹی و ڈیپریشن اخکارا که دی شی، او دا د چې کم ذهني مریضانو نو هغه نورم دوباره هغه مرض پر اتلی شي، یا هغه د وینې وطن نشي ملاوي دي نو هغه هم مطلب دی هغه مرض بیا دوباره سرګردن کیږي، او لکه دغه پوری چې هغه موږ کتلې دي چې لکه دا کم فیسبوک باندې چې راغلي کدي کې څومره حقیقت دی چې لکه هغه ماشوم راولي او هغه کینه چې دا خرصو ما دومره یعنی بے وسه شي، یا ولی بال یو جنیوا او ډیر خپل هغه فیسبوک ورکړې و چې را دې سره کټ کو او تنه جدا کو، نو دا ډېر وحشتناک شک یعنی حالات دي واقعات دي، نو دا یعنی دا غي په ذهن باندې د ټولو مېرمنو بلکې ټولو ولس باندې هغه ما ډېر یعنی بد اثرات هغه گزار کړی دی پریوتی دی پر
هغه. ډاکټر صاحب د دغه ټولو علامات لپاره او دغه رواني حالت مخنیوي لپاره څه کېدی شي چې دا ډیر پر مخ ولاړ نشي یا تر دې حد ونرسي چې یو انسان ځان وژنه وکي او دومره د ډیپریشن ښکار شي چې د هغه په ژوند باندې ډیر زیات منفي اغیز وکي؟
هغه کې لکه دا قتل دی چې را کمبود څه دی او وسایل څه دي. نو هغه چې کوم د لاسه ورک هغه خودي وسایل څه دي، هغه دا چې کوم دا مېرمن دي، تعلیم یافته دي، جنکې دي، دا خپل کې یو بل سره رابطې جوړې کی او یو بل سره لیدل قتل کوي. نن خو سبا د واتس اپ هم دغه دی، دغه ګروپونه جوړول شي، غونډې کولې شي او لکه خپل یو کتارسیس لکه د خپل بڑا سو کې شي، د خپل حالات یو بیان کی. نو هغه چې کتاب سي زی هغه بڑا سره نووزی، نو هغه هم یو دغه هغه چې کوم خفګان دی، تشویش دی، هغه کې کیمرا ولی یو بل سره شریک کی او بیا دا قتل دی چرا مون سره اوس وسایل سلسله دی او متبادل سره کولی شو. نو هغه دا چې سکول کې کورونا کې سره دا کم سبق تا دوام ورکولی شي یا د کور داسې مطلب کارونه یې هغه د ګنډولو د بوتیک شو د کورنۍ صنعتونه غونټې جوړ کی چې هغه کور نه بار نوځي خو هغه مطلب دا کې ځان مصروف کی آی ٹی دا ډیپارټمنټ ډېر دی، آن لاین باندې ډېر بزنسز کیږي. نو الزام الله یو ګوري چې را مونږ سره سسلا رشتہ مونږ سره چې کوم دا علم دی پوهه دا هغه نه سسه کار رشتې شو او هغه یو مصروفیت او یو بل سره مدد کوي او خپل اقتصادی حالات چې دی هغه واپس لکا لکه خوالی ته بوزي او ژوند ته بوزي. نو یو خدغه کې دي شو بل دا چې دا د دې حق چې هغه رسنګ تظاهرات شوي دي او هغه راوتی دي او راوتل پکار دي چې را مونږ ته مطلب دی مونږ انسانان یو مونږ ته برابر شهري حقوق پکار دي او مونږ برابر شهري حقوق د حکومت د طالبان حکومت هغه وغواړي او د نولنی منړه چې دا او یا کوم متحده چې دا پکاره چې هم د ایسرا مدد وکي او کومکو کی سیاسي کومکو کی ډیپلوماسي کومکو کی او په دې حکومت هم فشار راولي چې را تاسو تسلیم کېدل باندې کیږي چې را دا بنیادی انساني حقوق دي از مرمنو لا ورکي ټول ټول شهرونو لا شهر چې کوم باشندگان دي یا دوسیدون کی دي هغه لا ورکي دا نو هغه وته یو شرایط کیږي هغه به مجبورای او مجبور کول پکار دي چې را دی لاین تراشی دي کرخه تراشی او دا د افغانستان په حق کې اومده دا افغانستان د ترکه لپاره دا هم لازمی ده دا سيزونه. نو دا مطلب د حکومت په فیور کوم دا سيزونه دي په یعنی په ګټه کې دي. نو دا ټول له خونه دي اي کې لارې لټول دي.
ډاکټر صاحب خپل اوس دا یوازې نه خزینه بلکې نارینه هم د ډیرو سختو رواني حالات سره مخ شوې دي، څنګه چې تاسو ذکر وکړو ګوره اقتصادي ستونزې شته، هغه خلکو چې کارونه کول خپل کارونه د لاسه ورکړي دي، په کور ناز دي، نو دوی ته هغه د کور خرچه هم نه ترلاسه کیږي، نو د لوګي سره هم خلک مخ دي. په میاندو باندې دغه حالت څومره تاثیر کولای شي تاسو په اند؟
هغه ځینې خبره ده چې یو خو هغه نفسیاتي دغه شو جسمانی چې خوراک صحیح نه ملاویږي د بدن مدافعت نی نو بیماری په زیاتې حمله کولی شي او هغه مطلب دغه یعنی د بچو نشنوما لکه چې کم یو نارمل چې نشنوما په کار د عادي هغه طرف ته هغه نشي تله نو دغه بدني لیا سره ذهني لیا سره هغه شانتي ځوانان ته نشي جوړې دي زنانا بیمارو ته ډېر مخام یعنی ایون بدني جسمانی مرزونو ته مخامخ کیږي با او هغه مطلب دی چې هغه ته د دورمند دوا او د هسپتال یعنی دغه سیز و ته سہولتونه وسره ني یا ماشومان کا پیدا کیږي نه غم ډېر به کمزوري پیدا کیږي موریانی وضعیت مری او ماشومان چې کم پیدا کیږي هغه هم مطلب دی هغه مرګونه به مزیاتی نو ډېر اړخیز د دې خبره دی دغه یو خبره ما دا وکړه چې را دی کې کدا کونسلینګ سرویسز وی چلتا سنټری دا چې جوړی کی او جوړی وی چې هغه د کونسلینګ سره د هغه ټیکنیک سره د هغه سره یعنی سټریننګ کړي تربیت یشتي منسلیکی او دا چې سنټری وی چې هغه کم چې کم علاقہ وی آبادی او زنانه غیلا ورزی او هغه سره خبرې ترې هغه کوي کونسلینګ کوي نو اوغی لبیا متبادل مشورې ورکول شي چیرې دا مسله ده خو د دې اپشن سره متبادل سره کې دي شي نو دا کونسلینګ سنټرز نه هم پکار دي چې دا نکار واخلي نو دا ډیر اړخیز دغه دی از سړول هم پکار ده چې لکه داغی سره داغی سره داغی تعلق چي دي یا داغی سره روي چي دي هغه زنانا سره یو انساني بنیادی انساني دغه باندې بنیاد باندې ساتي د مینی جمهوری او د خیال لرنی دا سيزونه مطلب دی هغه لا یانه سلوک ساتي روي ساتي نو دا سيزونه کمې دي شي یو سيزای چې هغه اختیار کړي یو سيزونه دا چې هغه اختیار کوي لکه اوس دا مالی سيزونه شو یا بور دا سي پیخو شو لیکن هغه روي چي دي او دا زموږ اختیار کړي او ډیر سيزونه در خیر روي سره هم بدلې دي شي
ډیر زیات مننه ډاکټر میا افتخار حسین صاحب چراغ لیز موږ سره په خبرونه کې مل شو یو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک او دغه معلومات مو غوې سره شریک کړل
ډیر مننه تاسو ته
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې غواړو چې تاسو سره یو بل ریپورت څنګه چوړاندې مو ذکر وکړو چې د هرات ښار کې د افغانستان په هرات ولایت کې شپږ وجداسې خوانځي بیرته پرانستل شوې چې هغه کې د ډیر عمرونو جنو بیرته خپل سنفونو ته تلل پیل کړی دی او زده کړې پیل کړی دی نو راځي چې دا ریپورت چې سمینه سن تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او بیا راشو خبرونه مخ په وړاندې پوسو
درې میاشتې مخکې د افغانستان کنټرول تر لاسه کولو پس د عالمی ټولنې لخوا په طالبانو فشار وو چې د جنکو تړلې شوې سکولونه دی بیا نه پرانستل شي خو وس د افغانستان په غربي خار هرات کې جنکو لک تر لگا شپږیش سکولونه بیا نه پرانستل شو چې د ومنا تر د 12م جمعات پوري دي د هرات خار نه علاوه په هرات صوبه کې نور چرته د سکولونو د پرانستلو خبرونه نه دی ریپورت شوی
زما خواهش دی چې په ټول افغانستان کې د جنکو سکولونه بیا نه شروع شي او خځې د ټولنې د جوړولو په لړ کې د خپلو کارونو کولو حق ولري زکه چې نیم په نیمه ټولنه د خزونه جوړه ده
د 1989 نه تر 2001 پورې په خپل لومبني واکې طالبانو ټولې جنکۍ او خزې د سکولونو او کارونو نه منې کړې وي خو په تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې عالمي او د امریکا فوزونه موجود وو او د امریکا په مرسته یو حکومت جوړ وو نو سکولونو ته د تلونکي جنکو او کورونو نه بهر کارکونکي د خزو شمیره ډیره زیاته شوې و
به خاطر بازګشایي مکاتب واقعا هم
د سکولونو په کلاویدو ټول استادان او جنکي خوشاله دي چې سکولونه بند وو نو طالب علمان ډیره مایوسه وي او د خپل راتلونکي په حق ډیره پریشانه وي
روان کال 15 اگست نه راپدې خوا چې په افغانستان د طالبانو واک بیا جوړ شو نو عالمی ټولنې تر هغه پورې د طالبانو حکومت په رسمي توګه د پیژندلو نه انکار کړي تر څو چې طالبانو د عالمی ټولنې د غوښتنو فهرست باندې عمل نه کړي او په دغه فهرست کې یو غوښتنه د ښځو د حقونو احترام او جنکو تعلیم هم ده طالبانو کسه هم واک تر لاسه کولو پس وسه پورې د هر عمر هلکانو سکولونه بیا پرانستل دي او یوازې تر 15 جمعات پورې جنکو ته د سکول تک او پرایویټ یونیورسيټو کې ښځو ته د تعلیم جاری ساتلو اجازه ده کسه هم د طالبانو حکومت ویلي د جنکو او ښځو د پاره به مخصوص زده کړو اجازه وي خو دا لا واضح نه ده چې په کم قسمه تعلیمي ادارو کې به او کله به دا عملي کیږي د حکومت کنټرول تر لاسه کولو پس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ډومبني خبری کانفرنس کې دا هم ویلي وو چې ښځو ته به د شریعت یا اسلامي قانون دننه د هر قسمه حق او کار کولو اجازه وي خو په افغانستان کې دننه او په عالمی کچه باندې د ښځو د حقونو فعالین وای د طالبانو د پاره د ښځو د حقونو په لړ کې د شریعت تشریح هم سختریزه سړی کوي او دې ځلبه دا تشریح سي فلحال ته هیڅوک نه دی خبر سمینه احسن وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننۍ خبری خبرونه او د دې ترڅنګ نورې خبرونه کولای شي چې ل دې خبرونه وروسته په جی وی باندې وګورئ د جی وی په یوټیوب چینل هم ملګری کېدل شي چې موږ سره او د دې ترڅنګ د جی وی رادیو خبرونه هم تاسو اوریدل مهیروي د دې خبرونه وروسته به د بلې جی وی خبرونه وی چې تاسو کولای شي چې وای وری او هغه کې هم مل شي او بیا دا غنه وروسته نورې خبرونه زه د دې خبرونه
خطبنه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر عدنان رشید ستاسو خاخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد او سید الله پمن.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدې دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.